سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زړه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم پیل په خبرو کوو. اروپایی ټولنې ویلي افغانستان له یو بېمخینې بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. دې ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنېدو په مناسبت په یو ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړمن دي. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې چې له ډلې لامه ژوند او کاره د ښځو بشپړ محرومیت هم دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو خبرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي اوتنبایوا سره لیدلي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکاریو او اړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځ ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته ورانتقال کړي دي. په کندوز ولایت کې یو طالب قمندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېره شپه 10 بجې د کندوز د امنیې قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیع الحق په کندوز ښار کې په یو هوټل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي. سمیع الحق د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو له مهمو قمندانانو شمیرل کېده. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په څباندې یوه پیړۍ کې د تر ټولو خونړۍ اورلګیدنې د قربانیانو شمیر 111 کسانو ته ورسېده. د هاوایي ایالت په ماوي ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانیو لاندې د مړو او ایثارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. په هاوایي ایالت کې یوه اونۍ وړاندې د اورلګیدو لامل تر څیړنې لاندې دی او چارواکي په دې لټه کې دي چې ولې د دغې ایالت د بیړني خبرتیا سیستم د اوسېدونکو د ایستلو په خبرتیا کې پاتې راغلی. د ماوي د اضطراري مدیریت د دفتر مشر د الارم د نه غږولو دفاع کړې او ویلي دي چې دې کار به نور هم ویر او تلفات زیات کړي وای. ځینې خلک د اور د چټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره چې ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي سمندر ته ځانونه اچولي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا ش ملګری ملتونه زما په نظر کې هوي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو په میکروفون ستاسو خبرونه کې مون نن زه اجمل اند هرکلی کوم. پرون د اگست 15 نیټه و چې 2 کاله مخکې په همدې نیټه باندې طالبان په کابل باندې واکمن شول او د واکمنۍ 2 کاله یې پوره شول. په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغی، ورسره د خلکو په ژوند کې هم ډېر مهم تغیرات او بدلونونه رامنځته شول. د نجونو ښوونځي چې پخوا پرانیستي و دا وتړل شول او د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې تر بل امر پورې به تړلې. پوهنتونونه تر یو کال پورې د نجونو پر مخ پرانیستي و چې وروسته نجونې له پوهنتونونو نه منع کړای شوې. همدارنګه ځینې بهرنیو موسسو او ادارو چې په افغانستان کې کار کوو ځینو یې کارونه پرېښودل، له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شولې او همدارنګه په ځینو مواردو کې بلکې په ډېرو مواردو کې خلکو کارونه له لاسه ورکړل. په ځانګړې توګه افغان ښځې چې په وروستیو کې په بېلابېلو اداراتو کې کار کوو دوی دندې له لاسه ورکړې. پخواني نظامیان بې کاره شول. همدارنګه یو شمېر دولتي مامورین چې په پخواني دولت کې کار کوو دوی هم کارونه له لاسه ورکړل. له بلې خوا هغه جنگ جګړې چې 2 کاله مخکې وي هغه راکمې شوې. ولسي تلفات، ملکي مرګ ژوبله دا کمه شوله او د جګړې هغه کم پیښې چې وي هغه له منځه ولاړې او په افغانستان کې یو نسبي امنیت اوس حاکم دی. ګڼ خلک له بېوصلۍ او غربت شکایت کوي. د سیاسي تحولاتو سره هممهاله په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله تیر دوه کلونه له ګڼو حادثاتو او پیښو نه ډک و. په خوست او پکتیا کې زلزلې وشولې چې خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونه راغلل او همدارنګه وچکالي په ګڼو ولایتونو کې. هغه سیمې چې وخت سمسورې وې خلکو پکې کار کیله کوله، کلي و سمسور باغونه و، هلته اوبه کمې شولې او وچکالۍ ګڼ خلک مجبور کړل چې یا له خپلو کلیو کډه شي او یا هم په غربت او بېوسلۍ کې ژوند وکړي. منګ نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې تاسو اورئ چې په تیرو دوو کلونو کې د تاسو په ژوند کې څه بدلون راغلی، څه مو ترلاسه کړي، څه مو لاسته ورکړي دي، او دغه وروستي تحولاتو د تاسو په ورځني ژوند باندې څه اخیز کړی. د مایکروفون ستاسو خبرونه یو هدف هم دا دی چې موږ په کې اورېدونکو ته د ازادۍ راډیو مایکروفون ورکوو او د هغوی د زړه خبرې اورو. قاری صاحب پښتون ستړی مشي، ولې اورو یې؟ مهرباني وکړئ.
ستړی مشي وروره، سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني پښتون صاحب، موضوع به ماتمن اورېدلې له تاسو یې اورو پاړه.
هو موضوع ما اورېدلې ده. پرون 15 اگست د اسلامي امارت دغه نظام تقریبا 2 کاله پوره شو. نو ستاسو پوښتنه دا وه چې ستاسو په ژوند کې څه بدلون راغلی دی. خبره داسې ده چې د جوزجان ولایت هم یو د افغانستان د نورو ولایتو په څیر دی چې په نور افغانستان کې هر څه تېرېږي، جوزجان کې مغه دی. بله خبره دا ده چې اسلامي امارت چې راغی، دا چې په هر رقم راغی خو راغی، هغه سیستم چې په قبلي نظام کې وو هغه سره وپاشل سو، یعنی موږ پولیسو اردو و دا شی. او بل د افغانانو دا عادت هر نظام چې مابین ته راشي د هغه بل نظام جګړې بیا وکاږي، هغه بل نظام د سیستمو د سیستمو نیولې تر اداره پورې ټوله سره وپاشي، بیا نو د سره بل نظام جوړیږي. او هر نظام چې راشي هغه خپل هغه کسان مقرر کړي لکه اوس چې دي. بله خبره دا ده چې واقعا که د امنیت په باره کې راسو، امنیت افغانستان ته راغلی دی. دا چې مخ د دغه مخکې ناامني چا جوړول و، جنگ چا کوی و، سړکونه څنګه وران سو، مکتب څنګه وران سو، هغه خو به مخکنۍ خبرې هر چا ته معلومې دي. مګر امنیت راغی. یو بله خبره دا ده چې فساد کم سو، تقریبا په سلو کې 80% په فساد کم دی. اما داسې اوازې شته چې اوس هم پر واسطو باندې مقررې کېږي، نظر په واسطو باندې، یعنې د روابطو پر زنا پر بنا باندې، برانډوالۍ پر بنا باندې مقررې کېږي. او بل خبره ده چې اقتصادي فقر راغی، بیچارهګی را افغانستان ته، بیکاری را، د دوی نظام هم نه وي. او دا اقتصادي د اقتصاد تقویه کول دا مخکمه د دوی په واسطه او وسپم د دوی په واسطه، تر څو چې جهان تعامل ورسره ونه کی، تر څو چې دوی د جهان سره سازش ونه کی، تر څو چې هغه زموږ شتمنۍ را خلاص نه شي، تر څو چې دا جهان دوی په رسمیت ونه پیژني، د جهان د دوی خبره ونه مني، دوی د جهان خبره ونه مني. افغانستان چې دی انصاف دا یو کلی دی و نظر و نړۍ ته، په نړۍ کې چې څلو درنه یو ادونه دي یا 200 یو ادونه دي، افغانستان و نړۍ ته یو کلی دی. نو کلی د نړۍ توان نه لري. باید موږ د جهان سره یو تعامل وکړو. زموږ قوانین خو زموږ سره دي، زموږ اسلام خو زموږ سره دی، ولیکن باید موږ د نړۍ سره یو راستدار سره ولرو، یو تعامل ولرو، تر څو چې موږ په رسمیت وپیژندل سو او تر څو چې موږ خپل د خاورې واکمنان سو.
ډیر زیاته مننه کوو. واقعا چې تاسو په تیر دوه کالونو باندې اړخیزه تبصره وکړله، تر کوم ځایه پورې چې د اداري فساد او درغلیو خبره ده، داسې رپورټونه شته د نړیوال بانک او ځینو نور رپورټونه چې اداري فساد کم شوی، ځخی عوامل دامي چې اول خو هغومره پیسې نشته دي. البته په ځینو برخو کې عام خلک شکایت کوي چې مالیې ورباندې، هغه خلک چې کاروباریان دي په هغوی مالیه ډېره شوې ده، مثلا د تذکیرو بیې لوړې شوې دي، یا نور خدمات د برقونو بلونو نه موږ ځینو شکایتونه له اورېدونکو نه اورېدلي دي. اوس یو بل اورېدونکی را سره په تماس کې دی، له ده به واورو وړاندې نور اورېدونکو ته هم ورسو.
انته محترمه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد بن لغمان.
همدرد صاحب ستړی مشل لغمان نه، مهرباني وکړه تاسو نه بوورو.
دا زه خو ما خو دغه نظر د سبیر منفي بدلون هم راغله دا او مثبت هم راغله دا. مثبت ارخونه دا دي ان صاحب محترمه سي مړي به مخاخول ځوانان به مره ورځ قبرو ته ښکته کول په یقینو کسي اختر کښې مخخ کړي روژه کښې په همد لیلتالقدر په شپه هم مونږ ځوانان خخ کړي دي. او بل دغه نشه یي توکي کم شوي دي مثال ل خبرې د پخوا په پرتله ډېره سختګیري پرې شروع ده. بله خبره دا ده چې زورواکي ختمه ده. یو معمولي سړی به مثال ل خبرې حکومت به شخصي استعمال او اس به حکومت سره به تړاو نه و، یا به امنی قمندان سره انډیوالي به یا به د ولسوال سره انډیوالي وه، یا به یو بل رئیس سره انډیوالي وه، هغه به د هغه د کور مخې ته به ټانګونه ولاړو، یا به د هغه د حجرې مخې ته ټانګونه ولاړو. نو هغه خبرې ټولې ختمې دي. او کومه هغه چې راغلی ده منفي اړخونه دا دي چې مثال انکشافي کارونه ټول په ټپه ولاړ دي او پروژې ولاړې دي. مثال د کلو پراختیا کارونه به راتلل، کلیوالو به پکې کارونه کول، سیمې ته به هم پیدا وه، او هغه هم نشته. مثال د خبرې د پاسپورټ په باره کښې ډېرې ستونزې دي. د پخوا هم پخوا هم خلک د خلکو پخو لاندې خلک وایي یو ځای کښې بشر حقوق له پخو لاندې کېږي. ګوره مونږ او تاسو ولیدل دلته دا افغانان په پاسپورټ او په ویزه کښې خپله بشر سره له حقوقو پخو لاندې شو، ساګانې ووتلې. نو پخوا هم مشکلات ل اوس له هغې هم بتر دي. دغه افغانان ډېر ضروري دي له کرښې نه غاړه، په یو نامه په بل نامه کارډ نه لري او پاسپورټ نه لري. دا مثال ل خبرې دا ستونزې دي که نه کور په کور دغه خلک غریبانان کړل. چا خبره هلته ځای بندي که دلته کرځی او کار شی کوي هغه ته بیا ورلېږي او خرچه به م ورلېږي ګرځې به م ورپسې. نو دا ټولې ستونزې دي افغانان ورسره مخ دي. مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونو د ښځینهو دا ډېر غټ تاوان ده. خپل افغانستان ته یې تاوان ده، خپل حکومت ته یې تاوان ده. مونږ په دې نه یو خوشحاله چې زمونږ حکومت رسمیت نه لري. مونږ په همدې خپل حکومت هم خفه یو چې مثال که دې رسمیت لرو ده اوس به دا ډېر نور هم ډېر هم طاقت کښې وو، کنټرول به یې په سرحداتو وو، تیارې به یې لرودلې مثال د خبرې خپلې تیارې به مونږ راوستې. دا ټول مشکل دي. لکه دا مونږ اوس مثال د خبرې پاکستان کښې مونږ وخت تېر کړی، چا خبره درې تانږدې ملکونه هم کتلي پکې تیارو غرو بري. دلته په میاشت او په پېنځه شپږ میاشتو کښې یو تیاره مونږ نه وینو. نو مونږ ته خپله ځان داسې ښکاري لکه د مونږ ملک کښې چې مثال د خبرې یو چراغ لګېدلی او هغه پکې اوس مړ شوی. نو ملک خو په دې نه ده چې مثال د خبرې صرف قوت او لایموت مثال د خبرې زندګي هم په کار ده. مثال مونږ ته هر څه په کار دي. باید د مونږ سیاستوال د پردیو درونو نه خوف او خطر ونه لري. دا خو د مونږ سیاستوال دي که نه خدای ناخواسته که دی ویشتل کېږي وایي څوک وایي د افغانانو مشر ویشتی ده په افغانستان کښې. باید مونږ په هر څه په فضا او په ځمکه باندې ټول باندې کنټرول ولرو. دا کور په کور خوشحالي تقسیمی. نور د تاسو د اورېدونکو وخت نه نیسم.
ډېره مننه کوو همدرد صاحب له لغمان نه. د تاسو نظر هم واورېدل شو. لکه ما چې مخکې ویل مایکروفون ستاسو خپرونه ده. نن موږ په دې غږېږو چې په تېر یو دوو کلونو کښې چې طالبان واکمن شوي دي د تاسو په شخصي ژوند کښې څه بدلونونه راغلي دي؟ څه مو ترلاسه کړي، څه مو له لاسه ورکړي دي؟ ژوند هم ښه شوی، ستونزمن شوی، بهتره شوی؟ تاسو نه اورو په دې موضوع باندې د موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو اورېدونکی له واټساپ نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او د موضوع په اړه نظر وایئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
محمد خبرې کوم، جلال آباد یم. اوس فلحال د سنبدال نه خبرې کوم، پاکستان نه.
اورو دې تا خبرې وروره.
نو ستاسو د پوښتنې په اړه به زه دومره ووایم چې په ژوند کښې خو مونږ د تېرو دوو کلونو کښې د طالبانو په راتګ سره ډېر سم د لاسه ورکړي دي او لږ سم لاسته راوړي دي. یعنې زمونږ په ژوند کښې ډېر منفي تغیرات راغلي دي او ډېر مثبت ډېر کم دي. یعنې که منفي تغیراتو باندې خبرې وکړو، اورېدونکو ډېرې زیاتې خبرې وکړلې. که زه م په خپل وار سره خبرې وکړم نو ډېرې زیاتې دي. دغه د خپرونې لمن به ډېره کمه وي چې په دې باندې
نه مونږ اورو. مونږ مثلا د خپل ژوند په اړه باندې که دې را ته ووایې چې مثلا
د شخصي ژوند په اړه باندې درته ویم. زما هلته یو کاروبار دی په پاکستان افغانستان کښې. لکه د دوی په راتګ سره مخکې ما 2000 روپۍ مالیه ورکوله، اوس مالیه 70000 روپۍ شوې ده. کاروبار هم 70% خراب شوی، 30% ته راغلی دی. نو دغسې د ټولو خلکو هغه
طالبان وایي چې دوی دا یو خبره تاسو ښه دی چې تاسو کاروباري یې. طالبان وایي چې دوی مالیه نه ده زیاته کړې. زیاتره خلک د پخوانه باقي وو او هغوی اوس خپل بقایجات نه شي ورکولی. آیا واقعا مالیه دومره لوړه شوې ده؟
نو ما 2000 او 200 روپۍ تېر حکومت کښې مالیه ورکوله کال په کال. زه خو باقي نه وم، اوس 70000 روپۍ مالیه زه ورکوم.
دا او تاسو چې 20000 روپۍ مالیه ورکې پدی چې دا چې خلکو سره پیسې نشته، یعنی سړی چې هر کاروبار کوي خو هغه مشتری لري، کله چې مشتریان پیسې نه لري نو هغه کاروبار چندان پر مخ هم نزي، بیرته خپل هغه پیسې پوره کولای شي؟
منگ خپ خمنگ پتر نہ پتاوان کی روانی اگر اخبر و قرضوں تناستی منگ آگا چا سر اچھی دوگرئی سسٹم ہو والتا افغانستان کی دگا دوگرئی نم اور داخلی رابطہ پاپتا پیسے راکی خلق سرم پیسی بندی دی اس آگے تناسی اس دگا روزگار پر خود لم نشو چپرودی ابل الار نہ لرو سب کو دیرش فیصد روزگار منگ تپا تیر آویا فیصد ہم دلاسا اور کڑے آلان کے منگ بانے آویا مالیہ سو چند لوڑا شویدا، یعنی مالیہ خوب فیصد ہی لوڑی گی داخو سو فیصد سو برابر اپ منگ لوڑا شویدا، یعنی داد تا دا شخصی جون پاڑا پختہ
خبر مثلاً کاروبار نہ خراب شو دغه بایو دل وروالی نه چې خلک شکایت کوي فکر کوي چې مالیه او ګمرکونه او د طالبانو لخوا ځینی محدودیتونه د دې سبب شوی دي چې ځینی شیان قیمت شي او خلک په استلال عمومي قیمت سره مخ شي.
تابان تابان تاثیر لري، آتمان تاثیر لري، دا موږ د کم ځای نه پوره کو دغه مالی هم د سپنور تجارانو باندې په غوړو تجارانو موږ په ټیټه سطح باندې په لوړو تجارانو باندې مالی ډیری لوړې شوې دي، ټیکسونه لوړ شوې دي، په ترانسپورټ په برخه کې هم دغه سی په ټولو برخو کې مالی هم دغه سی لوړې شوې لکه د ما چې څنګه ویلې نو دغه سی مالیات لوړ شوې دي، ټیکسونه په ترانسپورټ بخش کې په نورو بیو د هر شي په بیو کې لوړوالی راغلی دی، خدا په تاثیر لري کنه، د دې تاثیر خپل ښکاره دی او دغه خلکو د جب نه دا پیسې نشي پوره کولی، مجبور دی په مشتری باندې دغه پیسې واچي.
هاو ممیم که چه تبصیر لاره مثلا
ممیم تو که خو زمانگا اولانه غد مشکل لاره چه زمانگا مکاتب بندی اول غد مشکل منگ داله رو کنه چه مکاتب هم بندی ده شپاگم نپورتا ده جنکین و مکتبو نبندی پانتونو نبندی ده غیه بل مشکل ده بل ناریم پر اسمیت نپیجنی منگ سر راک روار کرنه که چیر تا زمانگ مشران سپرونه نشی کوله نو دیر کارونه دی غد پروژی دی اغا پتا پا ولاره دی کن
مانه منگا کور ودانې درته وایو د تاسو له تماس نه دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه وی اوریدلی شي.
ډیر مننه،
ډیر سلامت اوسئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، په دې خبرونه کې نن په دې غږی ګوچ په تیر دوه کلو کې سیاسي بدلون نه ورسته د تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلي دي، څه بدلون نه راغلي، څه مو تر لاسه کړي، څه مو لاسه ورکړي، یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم اجمل خان صاحب، زه کدلی زدران یم په پاکستان کې.
زدران صاحب ستړی مې شیخ پرونه ته ارکل راشي، هله د شیخ پرونه تعقیب کړي مونږ په تیر دوه کلونو غږی
غوچی اول نه یاور مار اورېږي صاحب اور ما ازادۍ رادیو خو ډېر خپل خبرونه دی، ازادۍ رادیو نه موږ ډېر څه زده کړی دی، ازادۍ رادیو خپل خبرونه کو ډېر خوان در کوي، بالکل یاور ما دا څه دو چې ریګولر یو اور ما دا څه نه اور ما صاحب ما وی چې زبم ټلیفون وکم از افغانستان کې نه په پاکستان کې یم او صاحب دا بدلون چې غوښته دا کورونا چې روغلا یو خو په دغه کې د اقتصادي مشکلات په ټول ملک کې ډیر شو دا افغانستان خلک ګیلا کو چې مزدیر نه شته نه شته دا نه شته ته یقین وکړه چې موږ دایمه په پاکستان کې تایمي حال کوم چې دا چې کومه کې ډیر شو ګورنی ډیر شو خو په دې کې شو چې موږ په پاکستان کې مهاجر ډېر د وخت نه پرتای او موږ باندې ډېر سخت کې ملي چې اقتصادي مشکلات موږ ته زخ ډېر دي صاحب زه یې ما چې ته خو د غلیار د بدرې طلبونه سره ما خو می خو چې طلبون چې روشي د لیار به خو وسې شي په د لیار کې موږ کا خوان دی نینا دی خپل پر دایم دی بالکل ملاقات نه کلای شي نه کلای شي چې په دا کې یا سنایر وسلای وای لګ
ها د زدران صاحب ټلیفون قاطع شو خو د لارو پاړه باندې غږېدو رښتیا هم په افغانستان کې وروسته لاغې چې طالبان واکمن شوي دي د هیواد نه د قانوني لارو وتل ستونزمن شوي دي او د غیر قانوني لارو چې پخوا خلکو پاکستان ته تګ را تک کوه، هغه تګ را تک هم ډیر سخت شوی دی او دا مهال خلک په ډیر سختۍ د پاکستان ویزه ترلاسه کوي په سپین او تور بازار کې، او زیاتره اوریدونکي همیشه موږ ته له دې نه شکایت کوي. یو بل اوریدونکي ته ورزو
لیدل خپرونه ټولو
درنو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام، غږ مخبریږي، مهرباني وکړئ.
اسدالله رحیمی ما او فلحال یو بهر هیواد څخه بچی تاسو مخ کې په راپور کې یادونه هم وکړه. زه په ختیځ ننګرهار کې له مختلفو رسنیو سره پاتې شوی ما او رسنیز ژورنالیست هم هلته مي یو سیمه ایز خبریال وم. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې نظام سکوت شو، نظام را روسته ځل ته یو کال پاتې شوم، ډېری اورېدونکي مشاهد زما غږ اوري، نو د ډېرو ستونزو مشکلات سره هلته مخ شوم. تاسو وګورئ په اوسنۍ حالاتو کې د خبریالانو نیول کېدل په ننګرهار کې، دا اوس زموږ دوه همکاران چې ما سره په یو ډګر کې پاتې شوي جان هغه سالی او همدارنګه فقیر محق فقیر زی صاحب، نو زیاتره مشکلاتو همدې تر شو چې من رسنیز جگر پریدو پکاچاکی لارا ډېرو سترو مشکلاتو پکاچاکی لارا انتر یو خارجي هیواد دغه راورسېدم. داسې نه و هلته څه پاتې نه و، موجوده حکومت د انجونو خوندي وتړل، همدارنګه ختم حقونه چې د انجونو همدارنګه پوهنتونونه چې هلته په حقوقي پوهنتون کې ماسل هم هم د حقوقي پوهنځي دوه میاشتې زما فارغت ته پاتې وي چې ما پوهنتون پرېښود همدې تر شوم چې زه ماجر شم.
زه غواړم تانه یو دوه پوښتنې وکړم را سره اوسې. ګورئ، ځینې خلک داسې وایي چې ځینې خلک د ښه ژوند په لټه، خصوصا دغه د طالبانو پلویان وایي چې په ځوانانو فشار نه دی راغلی، دوی د ښه ژوند په لټه باندې وځي. اوس تاسو د یو ژورنالیست په توګه چې هم محصل وایي هم هم کار کوو په دې قاچاقي لارو به تللي یو بهرني هیواد ته هر چېرته چې تللي یي، فکر کوئ چې وطن کې خوشحاله وي او که مجبور نه وي تلی؟
ان څه د تاسو بهتره معلومه ده چې څوک مجبور نشي خپل هیواد هیڅ څوک هم نه پرېږدي خپل هیواد چهار سمرم بچي. ان تر دې پورې موږ راغلي زه دا په ډاګه ویلی شم چې زه مجبور شوی نه ما خپل هیواد ولې پرېښود، ما خپل کورنۍ ولې پرېښود، ما خپل ورونه ولې پرېښود، په دغه مرګونه لار به ما څه کړی چې زه راغلی وم. تنه زه نه یم چې یوازې زه راغلم، داسې ډېر ځوانان تعلیم یافته ځوانان ما په دې لارو ولیدل چې خپل هیواد یې پرېښود او داسې مهاجرت ته غاړه کې خود هغه مرګونې لار ته غاړه کې خود را ووت.
د تا په فکر باندې په ننګرهار کې دغه د رسنیو په ډګر کې د یو ولایت په توګه به یو مثال راوړو، په ګڼه ټول افغانستان کې بېلابېلې سیمه ییزې محلي رسنۍ وي او یا په هر ولایت کې نړیوالو رسنیو خبریالان لرل، ګڼ خلک مصروف و. د دغه کې به څومره ځوانان مصروف و او د طالبانو پر اتګ باندې دوی خو وایي چې موږ د دې خلکو سره کار نه دی لرلی، دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. آیا اوس هم هغه یو لوی مثلا لږ تر لږه تر زرو خو به زیات دی اټکل له مخې په ننګرهار کې د رسنیو کارمندان و خبریالان و ژورنالیستان و کمرمین او تخنیک او دا برخې دی کې به تاسو فکر باندې اوس کمی راغلی؟
ان څه تاسو په خدای باور وکئ لکه د نظام د سکوت نه وروسته ما هم خپل دنده پر مخ وړل. دا اوس زه په روسیو کې هم شوار راډیو ټلویزیون سره د ریپورټ بخش کې ما کار کوم، نو تاسو وګورئ دا اوس وخت هم شوار راډیو ټلویزیون دی وتړ دلیل دا غي نه مخ کې امر بالمعروف زم سیاسي خبرونو مسول ملته هم او هم ریپورټ کې کار کوم. ساهو تتلم داسې زین تتلم چې تهدید شوی ما من تبه همدا سیر روزه به نوم ناخلم دا شخص چې ما ته اند مرګ واخو که چیرته ته داسې کار وکې مونږ تاسو ردا کو. نو ان دغه موضوع ما په خلکو رسنیو سره نش شریکول، زه دې ته مجبور شوم کورنۍ راته ویل چې ته دغه مسلک پرېدا، خو ما خپل ولست خدمات او
لکه تاسو چې د خپلو دوه همکارانو نمونه واخیستل، لږ تر لږه اته خبریالان په تیرې وونه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی چې تور معلوم نه دی او په اصطلاح د نیولو سبب او دلیل رسنیو ته نه دی ویل شوی. نو واقعا په رسنیو باندې نه یوازې دا چې دغه د خبریالانو نیول زورول او تهدیدول یوه ستونزه باندې بدل شوی، بلکې د رسنیو ملاتړ ته اړتیا لري، دغه مالی ملاتړ، سیاسي ملاتړ چې حکومتونه مرستندوی ادارې باید وکړي دام نشته دی. بیا هم له تاسو نه تاسو وروستۍ خبرې اورم راټولې کوي. زمانه کوم چې تاسو تماس ونیو.
مننه. بس غږ مې په موجوده حکومت باندې هم دغه دی چې
غالبا چې دې
خدمات لیکي خوندي جون پرماس چې کوم خوندي نه دي او دغه دی پرانیزي لټولو دوستانو مننه چې زما غږ او دان څه بلتا هم ډیر زیاته مننه.
سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکو ته ورسو، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترمه اجمل انت صاحب، سلامونه ونی کې هیلې تاسو دی آزادي راډیو کارکونکي او زمون کې ټول اوریدونکو سلامونه ونی کې هیلې ومنه. محترم انت صاحب کشمیر خان زرملوال من خیبر پښتونخوا اړیکنه مې اړیکنه ولی محترم
زرملوال صاحب ستړی مشي له هریپور نه دی تاسو نه اورو، مهرباني وکړئ. زام خوشاله شم چې موده ورسته دی غږ اورم، مهرباني.
خیر شه دا کوم دنن موضوع کومه ده د مایکروفون تاسو ده ډیره په زو پورې موضوع ده، یعنی دا په کار چې دا تحولات راغله بدلونونه نو په دې کې د ما فکر او نظر باندې ډیر زیات یعنی مثبت اړخونه ډیر زیات.
مهرباني وکړئ تاسو یې راته مثبت مو وایئ، بیا اخر کې منفی هم راته ووایئ چې تاسو فکر باندې. دلته اورېدونکو خپل نظرونه وویل، تا به اورېدلی زیاترو ډیر ټکي یاد کړه، غربت، بیوزلی، د نجونو مکتبونو تړل کېدل، د بیان د ازادۍ نشتوالی، ګڼ شیان یاد شول. تاسو یې مثبت راته ووایئ، ځینو اورېدونکو مثبتو ته اشاره وکړه، تاسو نه به واورو. مهرباني زرملوال صاحب.
نو خبره داسې ده محترم ان صاحب، د هر چا خپل نظر ده او دغه نظرونه کولم دي ته ور باندې د خلک مطلب وړاندې کوي نظرونه. خیر زه به راسم دغه خپل سره شریک کړم. دغه دوه کلونه چې کله دا تحولات راغلې د امارت اسلامي افغانستان په راتګ سره د ما فکر او نظر باندې محترم ان صاحب دا خلکو د شکون څخه ځکه لپاره د دې له دې نه مخکې خو داسې و چې بهرنی اشغال و، د هغه په څنګ کې هغه څوک ورسره و چې هغو د دوی چپلوسي کوله او د دوی په څنګ کې ولاړ و، د هغو له وجې نه په خلکو ته به یې د شپې ورتلو چاپې به یې پېوالې، حتی په مدرسو به بمباري کېدې، په جوماتو به کېدې، په مکتبو به
کېدې. زرملوال صاحب، خو جګړه وه، دې خوا ته هم تلفات و، چاودنې کېدلې په ښارونو کې، انفجارونه کېدل، ظاهرا داسې ویل کېدل چې دا خو جنګ دی مونږ په طالبانو مثلا چې د یعنی زه نه غواړم چې مونږ هغې شیانو ته لاړ شو چې وتلو سره او مقایسې وکړو، راځه چې په دې وغږېږو څه ښه شوي څه خراب شوي. مثلا یو انفجار په پخار کې وشو، لزګونه ماشومان پکې وژل کېدل، اوس په طالب واکمن دی هیڅ هم لګریوان نه دی رانیولې چې مثلا تا چې کله په دغه کې چاودنه وکړله په پلانې منطقه کې پاغې کې دغومره ملکیان ووژل شول.
اوم دا شهید منمه در سره خدل ته دغه یو مخکې یو اورېدونکو په ډېر احترام سره یې صرف دا خبره کوله په خپل نظر کې یو دا ویل چې مطلب یا به مکتبونه چاورانولو یا به مطلب پلونه چاورانولو، خو افسوس کې دی چې دغه نور کوم نظر چې ما
تاسو مثلا د بېوزلۍ او غربت نه خلک شکایت کوي، د کاروبار د نشتوالي نه خلک شکایت کوي، او معلومه خبره ده چې ګڼو اورېدونکو تاسو خبرونه اورېدلې، هغوی وویل چې امنیت ښه شوی دی، ورسره د موږ اورېدونکو دا هم وویل چې دا بل سوال دی چې امنیت چا خراب کړی او څنګه خراب شوی، خو لږ تر لږه اوس خلک په امن کې ژوند کوي، له یو ولایت نه بل ولایت ته ځي. په دې باندې اورېدونکو وویل لدین علاوه د تاسو فکر باندې د خلکو په عام ژوند کې څه بهبود راغلی؟
بهبود دا راغلی ده محترم ان صاحب چې په دې ځای کې داسې د ګور دی یعنی امن چې ده په امن کې له امن راتلو نه وروسته ډېر یعنی مطلب ښېګړې راغلي دي. یو خدا ته لکه هغه مخکې تا اشاره وکړه چې یاره هغې طرف ته به من نه ځو، نو ښېګړې دا راغلي دي چې شرعي نظام په دې شرعي نظام کې مطلب غل نشته، مطلب چا غلو به و، مطلب غلاوې به مخکې کولې، یا به مثلا غاصبین و هغه ټول یو ختم شوي دي. او بل یوه خبره ده د محترمان صاحب چې دغه د کډوالو په زراسم یو څه نظر ورکم. دغه
کډوال مهمه موضوع ده، د افغانستان نه پخام ډیر خلک کډه شوي دي، خصوصا په پاکستان کې او په نورو سیمو کې افغان کډوال له زیاتېدونکي فشار سره مخ دي. مهرباني لتا سناورو.
نو کډوال چې دي، کډوال ته د امارت اسلامي افغانستان د مشرتابونه د ما غوښتنه د محترم انت صاحب چې ډېره توجه باید کډوالو ته ورکړي. کډوال خو داسې دي، ګوره یو په 1999 کې تاسو خپله باندې معلومه ده موږ هجرت را کړی ده، تاسو هم هجرت را کړی و، دې ما ته معلومات شته. یعنې هغه ناخوالې تېرې شوې، هغه خو تېرې شوې. اوس د امارت اسلامي افغانستان د مشرتابونه خپله باندې دا ما کلکه غوښتنه ده چې دغه افغان کډوال چې دلته دي، دغو ستونزې باید دوی په نظر کې وساتي. یو خو دغه پولیس چې دي، څلور واره دروازې چې دي، په دې کې محترمان صاحب ډېرې سختې ستونزې دي. مثلا بډې اخیستل کېږي دې خواته سې راوړي، مشکلات یې حتی داسې شوي دي چې ښځې دې خواته را اوښتې دي، له پولې نه نر یې خواته پاتې شوي. په دې کې باید دوی ډېر کوشش وکړي، ډېر یعنې د دغه هېواد سره باید دوی په دې باره کې ډېرې خبرې وکړي. یو دا ضرور ده. او بل محترم عامد صاحب، د کډوالو په باره کې که چېرته دا کډوال ولاړ شي هېواد ته، نو دا کډوال خو داسې کډوال به وي چې دېغو کورونه ورسوي. مثلا
پوښتنه همدا وه درملوال صاحب، چې د تاسو فکر باندې دغه کډوال چې په پاکستان کې دي، موږ خپل هم لکه تاسو چې ویل هلته وخت تېر کړی، ډېر خلکو مهاجرت کړی، دوی ته څه کولای شي؟ هغه چې هر دولت دی، افغانستان دی، طالبانو حکومت، چې دا کډوالو ته دا شرایط برابر کړي چې دوی خپل وطن ته راشي.
بالکل باید د شرایط ورته برابر کړي چې دوی ته ځمکې ورکړي، باید دوی ته نمرې ورکړي. داسې خلک دي دا مهاجر، یو نیم که چېرته خپل کور ولري وبی لري، نور هېڅوک هم نه لري. کډوال چې دي، دا ډېر ضرور دي. دوی دا د مثلا د کور برابرول، د سرپنا برابرول، محترمان صاحب دا باید دوی په نظر کې ونیسي. له دې نه علاوه یعنی یو د امارت نه نه، بلکې په دې کډوالو په باره کې مثلا یونیسیار ده، ملل متحد ده، نور کوم دولتونه چې دوی په دې کې اشتراک لري، باید امارت اسلامي افغانستان له دغو سره په رابطه کې شي. باید افغان کډوال چې دي، دغو ته داسې موقعه مساعده کې شي، یعنې دوی هېواد په ډېره خوشحالي ولاړ شي. او یو خبره دا ده امصاب افغان کډوال چې دي، الحمدلله تاسو خپل معلوم دي چې دلته داسې کډوال دي چې هغو تعلیمونه کړي دي، الحمدلله څوک ډېر هنر لري، ډېر ډاکتران شته، انجینران شته، یعنې په اصطلاح
یعنې دوی کولای شي چې دوی وطن ته ستانه شي او په وطن کې خدمت وکړي او کار وکړي.
خدمت وکړي، حتی دهقانان شته، د هر مسلک خلک شته. یعنې په دې سره کله کډوال
ډېره مننه کوم درملوال صاحب، د خپرونې وخت مرا په کمیدو دی، مننه کوم چې له دومره لرې ځای هم زنګ وهلی وو. او تاسو همیشه د مونږ خپرونو کې ګډون کوئ، مونږ د تاسو منندوی یو او همیشه نظرونه اورو، خپروي کور مباد زرملوال صاحب. خدای نشته دی، مونږ اوریدونکو پیغامونو غوښتنه کړې وه د یو څه شپې لپاره، هغه اوریدونکي چې زنګونه وهي له هغوی نه معذرت غواړو. یو څو پیغامونه راخلو، دا مخکې له مخکې موږ ته اوریدونکو راستولی دي او له بېلابېلو ولایتونو نه دي دا پیغامونه اورو. لومړنی پیغام راخلو او اورو چې څوک او له کوم ځای دی او څه.
تېر دوه کلونه زموږ دپاره، بیا خصوصا د ځوانانو دپاره او د هغې طبقې دپاره، چا د عقل په ټولنه کې د یو شخص په توګه ځان پیژني، ډېر بد و. ځکه چې هغه فعالیتونه چې موږ کوله، هغه اوس نشته. هغه بستونو یا هغه علمي ځایونو کې چې باید یو ځوان کار وکړي، هغه اوس نشته. غیر مسلکي اشخاص ګمارنې او داسې نور مسایل د ځوانانو لپاره ډېر مشکلات پیدا کړي دي، او د دوی په ژوند کې ډول ډول ستونزې را پیش کړي دي، چې د دې څخه دا معلومیږي چې د ځوانانو هیلې ورځ تر بلې د پښو لاندې کېږي، او هیڅ نوه احساس او هیڅ نوه داسې څه په سترګو نه ویني چې دوی ادیاکل د خپل ژوند، د خپل وطن لپاره وکړي. ډېره مننه ژوند جوړ سي.
زما نوم انجنیر عبدالله هارون دی، زمونږ مخکې حالات چې کوم یو د تحولات خو کته ډېره بدبختي وه، یعنی هره ورځ به داسې ورځ نه وه چاته به یو مرګ نه و شوی، یو شهید به ته نه وړل شوی، روزانه به جنګونه او هدفي وجنې به کېدلې، په بازارونو کې په نورو بانډو کې به څوک په ډاډه زړه نه شو ګرځېدلې. اوس یوه خبره تر ټولو دا ده چې بېروزګاري زیاته شوې ده، ورسره خلک بېروزګاره شول، کوم خلکو چې کارونه کول هغه کارونه په ټپه ولاړ دي، وظیفې چې چا وي هغه هم ختمې شوې دي. یوازینی خوشبختي او ښه خبر چې ورسره دا ده چې امنیت راغلی دی او د خلکو ژوند اوس په ساتلی دی، یعنی مخکې به ډېر مرګ ژوبله، اوس انشاءالله چې بیخي به نه شي سام.
تېر دوه کلونه زما دپاره څه نا څه په فکري و په ذهني لحاظ سره نارامه کوونکي کلونه وه. نارامه کوونکي کلونه ځکه راته وه چې موږ یو جوړ نظام جوړ سیستم د لاسه ورکوي، او دلته مو په افغانستان کې په لوړه کچه سره تغیراتو تحولات راغلل. دې تغیراتو تحولاتو د انسان د پردي ژوند څخه نیولې پر ټولنیز ژوند باندې ډېر منفي تغیرات وکړل، تاثیرات وکړل. د منفي تاثیراتو څخه په شخصي برخه کې او په فردي لحاظ درته یادوم چې د خپل کاروبار څخه درته یادونه کوم، د عایدو د درآمدو د پیسو په ګټلو او په مالیه ورکړه کې زموږ په لوړه کچه باندې منفي تغیرات راغلي دي، او هغه درآمد او هغه عاید او هغه ګټه چې موږ په تیرو وختو کې کول په دې دوه کاله کې مونږ د کړې د مالیه ورکړه همداسې، او ورسره تر څنګ د دولت هغه خدماتو چې موږ ته وړاندې کیږي د هغو ډېروالی، د هغه لاملونو چې زموږ په شخصي کاروبار کې منفي تاثیرات او منفي تغیرات راوړل، ورسره تر څنګ د خلکو پر وړه کچه سره او د نورو سرمایه ګذاري کولو ته زړه نه شه کېدل چې د ځان څخه یادونه کوم، او ځانې مثال درته یادوم. زه په خپله سرمایه ګذاري کې نور اضافه والی ځکه نه راولم چې دلته اکثریت خلک په لوړه پیسې دي سره په دې فکر کې دي چې څنګه د هېواد څخه ووځي. د خلکو وتل خود به خود زموږ پر کاروبار باندې یا پر شخصي برخه باندې پر شخصي تصدۍ باندې منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیرات په دې معنا دي چې هېڅ سړی ستاسو څخه په هغه اندازه باندې خرید نه کوي چې دی د سبا لپاره هم وساتي یا د هغې وروسته هم وساتي، ځکه هر سړی په همدې فکر کې دي چې زه سبا وزم. دا پر شخصي ژوند باندې او پر شخصي کاروبار باندې منفي تاثیرات، په ټولنیز لحاظ د کورنۍ هغه فکرونه یا هغه سوچونه چې د کورنۍ یا د ټولنې د خاص څخه یو کس نارامه کوي، د کورنۍ له اړخه څوک نارامه کوي، هغه هم همداسې منفي تاثیرات زموږ پر ژوند باندې کړي دي. لکه د کورنۍ د کشرانو یا د کورنۍ د غړو د تعلیم او تحصیل څخه راګرځېدل، د کورنۍ د هغه کارمندانو چې ښځینه دي د هغو د کار وظیفې څخه راګرځول، او ورسره تر څنګ پر شخصي او پر دولتي تعلیمي سکتورو باندې د ځینې بندیزونه، د هغه لاملونو هغه برخې دي چې د انسان د ټولنیز لحاظ څخه د ټولنیز اړخ څخه د انسان په فکر باندې منفي تاثیرات کوي، او د انسان خود به خود د فکري نارامۍ سبب کیږي. ورسره تر څنګ د خلکو لوړ د غربت پیسدي، د ځوانانو په لوړ اندازه سره بیکاره کېدل، د تعلیم او د تحصیل ارزښت او اهمیت له منځه تلل، او په هغه اندازه سره ارزښت نور کول لکه په کم اندازه چې باید یو تعلیم یافته او تحصیل یافته یا تعلیم او تحصیل ته ارزښت ورکړل سي، دا به هغه لاملونه دي چې د فردي او د شخصي ژوند څخه علاوه پر ټولنیز برخه کې د انسان د نارامۍ او د ناکراری سبب کېدلی سي. د دې ټولو تغیراتو او تحولاتو په درلودلو سره نو خامخا ځینې منفي تاثیرات د انسان په ژوند کې خود به خود راتللی سي، لکه د انسان د شخصي او کورنۍ او ټولنیز ژوند په راټله ورکړو په ناسته پاسته او په دې نورو ټولو کې. دا هغه څه دي چې زموږ په ژوند کې ورسره په دې دوه کاله کې ځینې منفي تغیرات راغلي دي چې ځینې مې درته شخصي ژوند درته یاد کړل، او ځینې مې هم درته په ټولنیز لحاظ سره یاد کړل.
طالبان دوه کاله پوره کیږي، په دوه کاله کې کوم لاسته راوړنه چې هغه لري یوازې د امنیت په برخه کې دي. پخوا به جنګ او جګړې وې، ناامني وه، د یو ولایت نه بل ولایت ته به خلک تګ نه شو کولای، غله به وو، لارو کې ستونزې وې، جګړې به وې. یوازینی ارزو د خلکو همدا وه چې امنیت شي او خلک په ډاډه ژوند وکړي، خو هغه ارزو د خلکو ترلاسه شوې ده. یوازینی ستونزه دا ده چې خلکو اقتصاد خراب دی، د کار کمښت دی. نو زه هیله مند یم که چېرته د امارت مشران نړیوالو سره تعامل وکړي، دغه اقتصادي او د بیکارۍ ستونزه به هم حل شي. نو اوس چې ګورې په دوه کاله تیرېدو سره خلک په ډاډه ژوند کوي، هر خواته جزي آزاد فضا کې ځي، تګ راتګ کوي، شپه وي که ورځ وي، د افغانستان ګوټ ګوټ ته ډاډه زړه سفر کولی شي.
تیر دوه کلونه لکه په افغانستان کې یو یوور تغییر را لیه یو نظام سکوت سو پر ځای د طالبانو اسلامي تحریک حاکم سو. نو موږ افغانان د چا پر چم په مرګ نیولی وو په تبه راځي یو، ځکه په تیرو وخت کې پر موږ باندې جګړه حاکمه وه. زموږ د دواړو طرفو څخه تقریبا روزانه موږ 300 تر 1500 کسه تلفات درلودله. اوس په الحال الحمدلله غ نسته، جګړه نسته، خو د ولس شکایت سته، شکایت د خدماتو وړاندې کوونکو یعنی د حکومت څخه دی چې خدمات چې په څه رقم باید ورسیږي خلکو ته هغسې نه دي. د ادارې حالات د پخوا په پرتله ټکنې شوي دي. هغه د کار اهلي کار ته نه سپارلو موضوع ده چې په دغه باره کې په ځینو برخو کې ولس ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمات نه رسیږي. دا چې ولس بهبود غواړي په خدماتو کې په اداره کې، نو دغه یو ستونزه، عمومي ستونزه ده. نور د اقتصاد په برخه کې او د تعلیم په برخه کې ځینې په خصوصي سکتور کې ځینې ستونزې شته. د نجونو د تعلیم موضوع ده چې د نړیوالو د افغانانو اوس یو ډېره مهمه موضوع ځینې جوړه شوې ده. په دغه برخه کې باید پرمختګ وسي. او د اقتصاد په برخه کې ځکه اقتصاد هغه یوازینی ډګر دی که موږ په دغه ډګر کې افغانان بریالي سي، انشاءالله نور ډګرونه هم پر دې متکي دي. نو د تیرو دوه کالو په عموم کې فضا خوشبیني دغه ده چې جګړه نسته. نور د بهبود خواته حرکت دا د ولس غوښتنه ده باید وسي. او متاسفانه دا په الحال ټکنۍ دی. په ځینو برخو کې پرمختګونه لرو، لکه د هیواد په ځینو ولایاتو کې خصوصا د ښاروالیو په بخش کې، خو دا زموږ یقین دی چې جګړه نه یې حتما به یو خښته پر بله خښته ایښول کېږي. یو پرمختګ و یو بیا رغونې چارې به روانې، خو د اساسي کارونو دپاره لکه د قوشتېپې کانال چې شروع شوی دی، دا داسې د هیواد په ټولو زونونو کې خصوصا موږ په کندهار کې د اوبو د مشکل سره مخ یو، د برق د مشکل سره مخ یو. دا فلحال په اوسنیو ورځو کې په دا اوسو کلونو کې دا ډېره جدي موضوع ده چې باید چک ډیمونه جوړ سي، بندونه جوړ سي، او پر هغه باندې د برق توربینونه کښېښول سي تر څو موږ خود کې پاسو. د خصوصي سکتور ملاتړ وسي، هغوی ته هوسایي جوړه سي، هغوی باید د درنو مالیاتو له کبله دې ته مجبور نه سي چې یا د مالیاتو څخه فرار وکړي یا د پانګونې باندې پښیمانه سي او خپله پانګونه بیرته یوسي. نو په دغه برخه کې مو غوښتنې لرو او دا غوښتنې ته باید جدي توجه وسي.
زما نوم ادریس ده، د مکر ولسوالۍ یم. طالبان له راتګ سره موږ کوم پرمختګ ونه کړ، بلکې شاته رالو، ځکه چې طالبان په حکومت کې تنها جنګونه نسته، نور کومه ترقي هم نسته، پرمختګ هم نسته، هیڅ کوم کار نسته ورسره.
سلامونه او نیکې چارې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو همکارانو ته. میرزمان خانزاده یم، اصلي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او دمګړې په غزنی ولایت کې دنده لرم. د 2015 د اگست 2022 کال را په دې خوا په افغانستان کې یو ستر انقلاب رامنځته شو. دغه انقلاب په نتیجه کې د افغانستان وګړو په ځانګړې توګه د غزنی ولسونو ډېر څه د لاسه ورکړل او ډېر څه یې ترلاسه کړل. په همدا ډول په غزنی کې دا چې شل کلنه جګړه وه، هر ورځ به شاوخوا 200-300 تابوتونه جنازې کورونو ته لیدول کېدل، او هر ورځ به خونړۍ جګړه په غزنی کې وه. د 2020 کال را په دې خوا الحمدلله اوس داسې کوم خاص ستونزه نشته. په غزنی کې امنیتي پېښه نه ده ترسره شوې، او دا د غزنی د ولسونو لپاره، د غزنی د کړدلو ولس لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده. ولی برعکس لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې هم دا غیزې سرګند دي د اقتصادي لحاظ نه، غزنی هم یو زیانمنونکی ولایت دی، د کار کچه پکې کمه ده، د خلکو اړتیاوې پکې ډېرې دي، نو هغه کدرونه چې په غزنی کې میشت ول اوس هغه بهر میشته دي، په بهر کې اوسیږي. همدارنګه پخوا په 2021 کال په لومړیو کې د نړیوالو بنسټونو موسساتو لخوا نه غزنی ته ځانګړې پاملرنه کېده چې اوس هغه هم کمرنګه شوی ده، چې دا د خلکو په اقتصادي ستونزو د ژوند په چارو کې هم رول لري. همدارنګه د دندو کمښت دی، دمګړي د غزنی کدرونه چې په غزنی کې پاتې دي هغوی دندو ته لاسرسی نه لري، په کور ناست دي، ډېرې د دغه وزګارتیا څخه کړیږي. نو دا هم د غزنی ولسونه په ټوله کې د ټوله افغانستان لپاره، ولې په ځانګړې توګه د غزنی د ولسونو لپاره، د یو ستر ناورین دی. همدارنګه ځینې کلتوري او فرهنګي فعالیتونه محدود شوي دي، همدارنګه نورې ستونزې هم موجود دي. د نجونو او لپاره د ښوونځیو د دروازو پرانستل غواړي، همدارنګه ځوانانو ته د کار زمینه غواړي، او کچيري هداقل باغ ملي ارزښتونه کا ملي سرود ده، ملي بیرغ ده، دغه نور چې د وسنی حکومت د ذهن یا د فعالیت مخالف دي، مخالفینو ته د فعالیت اجازه ورکول دي، هغه هم د مدني خوځښتونو په حرکت کې لکه دوی کولای شي چې نوکه وکړي د غزنی د خلکو غوښتنه ده.
سلام، وختم په خیر. صدیقی مې د کندهار ولایت څخه. تیر دوه کلونه د افغانانو لپاره ډیر دردونکي، کړونکي او نزغمونکي کلونه و. د طالبانو پر اتاک سره کې چیر موږ له پیل راوت پیل کو، افغانانو یو جوړ نظام، یو جوړ جمهوری نظام له لاس ورکړ، یو جوړ اردو د لاس ورکړ، همداسې یو ټول منلي ملي مشورت درلودونکي نظام له لاس ورکړ. همداسې افغانانو په تیرو دوو کلونو کې خپل ملي ارزښتونه له لاسه ورکړل. په دغه دوو کلونو کې نیم کشر له تعلیم څخه محروم سو، پر هغوی د ښوونځي دروازې بندې سوې، په یوه بله پلمه تر اوسه سفرې بندې دي. همداسې په دغه تیرو دوو کلونو کې د افغانانو څخه د ازادۍ حق واخیستل سو. افغانان نس کولای چې خپل د حق لپاره ژغ پورته کړي، د خپلو خویندو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړي، د خپلو ملي ارزښتونو لپاره ژغ پورته کړي. همداسې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان په زرهاو کدرونه د لاسه ورکړل، په زرهاو کدرونه مهاجرت ته اړ سول، په شکل د اشکالو د ځینو قیداتو له امله دی دې ته مجبور سول تر څو وطن پرېږدي او پردي وطن ته مهاجر سي. زه فکر نه کوم چې افغانستان دې دغه تشه په روانو لسو شلو کلونو کې هم بشپړ کړي، ځکه موږ ډېر زیات کدرونه د لاسه ورکړل. نه یوازې دا، بلکې په تیر دوه کلونو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دی په هیواد کې یو داسې حکومتداري رامنځته کړي چې هغه ملي مشروعیت ولري، یو داسې حکومتداري رامنځته کړي چې ولس د منلو وړ وي، یا نه هم نړیوالو ته یې قناعت. هم په تیر دوه کلونو کې دی نه دي توانېدلې، د طالبانو چارواکي نه دي توانېدلې چې په تیر دوه کلونو کې نړیوالو ته اطمینان ورکړي، نړیوالو ته قانع کوونکی جواب یا هم قانع کوونکی دلایل وړاندې کړي تر څو هغه د دوی نظام په رسمیت وپیژني. دوی نړیوال په تیر دوه کلونو کې په دې نه کړ قانع تر څو چې هغه د افغانستان اوسنۍ د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. خصوصا د ځوانانو لپاره دغه دوه کلونه ډیر دردونکي، نزغمونکي کلونه و. دوی ټولې هغه هیلې د لاسه ورکړې کومې چې دوی درلودې، کومې چې دوی دغه هیلې د یو جمهوری نظام تر چتر لاندې دوی درلودې، او غوښتل چې د خپل هیواد کار وکړي او د یو جمهوری نظام تر چتر لاندې خپل هیواد په سیمه او نړۍ کې په یو ځانبسي افغانستان بدل کړي. متاسفانه دغه دوه کلونه د افغانانو لپاره ډیر دردونکي و، خصوصا د ځوانانو لپاره چې هم د ملي ارزښتونو ځنې واخیستل سول، هم د تعلیم څخه محروم سول، د نیم قشر د ښځینه قشر د تعلیم څخه محروم سو. همداسې د افغانانو څخه د ازادۍ حق واخیستل سو. دوی نسي کولای د خپل حق لپاره ژغ پورته کړي.
زه زمانم فضل وحید افکاری دی د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی د دین اوړاندې به وجنې وي مرګونه به وو نو خلک په دې باندې ډېر زیات خوښ دي خو ولې خلک چې مایوس دي هغه د ځوانانو د بېروزګارۍ نه رنځ وړي هغوی د نجونو د تعلیم دروازې چې بندې دي د دې نه رنځ وړي نو زموږ د امارت اسلامي نه غوښتنه داده چې دوی د دې ولس نه بس وګوري او د دوی د دې ولس د غوښتنو سره سم چال چلند وکړي ولس تعلیم غواړي ولس کار او روزګار غواړي ولس ډوډۍ غواړي دغه ست دین پاملرنه وکړي
مننه کول دي اوریدونکو نه دي او شمیر نور اوریدونکو پیغامونه هم لرو که وخت ورته پاتې شو دا به در تخپاره کو قطرغه مخکي راځي چې بیرته اوریدونکو ته ور وګرځو لمړنۍ اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي غږ مو بیا قطع شو وسای شو مهرباني وکړئ اختر محمد رور
ډیر زیات مننه د موضوع په اړه کلر باندې ماتره کړئ تاسو رسنۍ وو سلام ده
دلته به زه پکې د رسنۍ په اړه باندې هم یو شی وایم تاسو کولای شئ چې ازادي لري وسلی سات واوري د شپې له خوانه موږ په ټول شپږ نه بیا ورېدل شي او د ورځې له خوانه د موږ خبرونه په لنډو سپو باندې په 1921 او 25 مترو باندې ورېدل شي یو بل اوریدونکو ته ورزو چې څوک دی او لکم زیات دی مهرباني
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشی غږم خبرېږي مهرباني وکړئ
جوړ په خیر تاسو ستړی مشی نو میخوانو ما دوارده د کابل څخه مړی کنی ولې
ستړی مشی وردک صاحب له کابل نه مونږ نن په دې غږی کوچی په تیرو دوو کلونو کې چې کوم سیاسي تحولات راغلل دوی د موږ د عام افغانانو په ژوند کې څه بدلونونه راوړي څه یې ترلاسه کړي څه یې له لاسه ورکړي دي هر ډول نظر شلاري لري بلې وکي موږ یو
مننه کوم خوشاله ورم اوس بس بده لای تاسو مره جوړوي نو په دوه کله کې کوم تحولات راغلي دي یا کوم تغیرات چې په عام خلک کې راغلي دي یو خو مثلا د کار د کمبود یا د نشتون سره بعضی خلک لاس وګریوان دي مثلا بعضی موسسات چې خپل کارونه کم کړي دي یا پتا پدراول دي او دوهم ستونزه د دا چې مثلا بعض وخت کې حکومت کسان چې شخصي کاربر نه درلودل نو د خو کوچ کله چې یو کار ځای پکې کې په زبانه کې کې نو ټول شانه باندې بد تاثیر کوي دا غره لای او دوه مثلا خل سره ونه مثبت سره ونه د لورو چې کله اسلامی امارات افغانستان کې قائم شوه یوه خپل فعالیتونه شروع کړي نو ګټه د محترسه ده لیدي چې د خوب ورته اوس امن دی چون چې امن پرده کې تر څنډه ډیر مهم دی مخکې مونږ فکر کول دی ورځ به زموږ 200 ځوانان 300 ځوانان د جنگ قرباني کېدل او هغه به داسې و چې مثلا یو طرف ته به 10 کسان و چې هغه ته د خپل رشتہ لر خپل وای اړیکه بل لر یو به یو مقابل کې لړ بل بل مقابل کې لړ نه دونه به د جنگ باندې وخت و یو بل بل کېدل نو اوس پلان شته الحمدلله د غولات د وضعیت ښه وای دی اته مخکې ما یو ویډیو وکړه داس کسانو کې چې یو ورور په طالب او د بل پلار په اردو کې و ادوارد ورور شهید شو او د بل پلار هغه په ګړو چې کراچې خستي وانه داس د کزون په یعنی مثبتا دغه مثبت حالات چې دیګه تیراله چې امن غلای دی لغلو کچه تیتا شوی ته ډیره حد اخلاقی پاسات کم شوی
دا نظر څه دی ډیر خلک شکایت کوي چې خصوصا د نجونو تعلیم متاثر شو ډیر زیات دا بند
دا څه دی خپل اوس مثلا د نجونو د تعلیم په لاز نظر زما ده چې زړه تر زړه د مو هیله او ده امیدم ده چې دا باید خلاص شي ځکه دا د ضرورتونو نه ضرورت دي مثلا که چیرته دی وایي چې بس شو کې یا بس زوی کې خدای ضرورت نه لږی خو په ځینې بخش کې ما خپل نرسنګ لوستې ده یا ته ډیر هتا ضرورت غنم او ضرورت بولی ځکه زموږ جامعه کې باید ډاکټران وي نرسنګ بخش کې وي قابلیتګان باید ولرو نو چې تندان داسې بند وي د بعض خلکو ډیر امیدونه داسې کړي امید سترګې ورته لري خو بیا هم شکایتونه ترې ډیر کوي نو امید شته چې دا کارونه هم بس د وخت په تېرېدو سره او بیرته پوهنتونونه مکتبونه هم شروع شي
ډیره مننه کوو ښاغلی وردګ له کابل نه یې زنګ وهلی وو کورم آباد بل اورېدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې وکوئ تاسو له ازادۍ راډیو سره وصلی راته وضعیت وایه د غلطه د خلکو ژوند څنګه دی په تیرو دوو کلونو کې کومې خواته تللی ښه شوی
په دوو په دا خو د انقلاب دغه ریسې ده چې و هغه جنګونه وه نو اوس بیا د دغه جنګونه خو نهشته مونږ دغه وچکلي سره بدراز سخت فازا بي ټول ما جرکی جو وسم شروع پکړه ده نور ولایتو ته دي یا نور دغه تاغام وسم نه ده کړو وسل نه لري چولا چم نو دا واړو واړو بندونه کجوړ کی یا نظر مثلا نه ته وبندې ده پر هاپ ته نامه ده کداغه چې امارات ته تړي لا به بیا یو دغه سي
وچکالی څنګه وچکالی راغلی یعنی دغه په خاو بو وی وس نشته ده کنه له پخانه وبنوي څنګه دی د دې وچکالی چې کیسه راته وکي یعنی وب خکته تللی کوي علي
وب دا چې شته تللی چې یو سلو شپته او اویا متره برمی وې خو هغه تک نه ساه خو ته بلا وای نشته نو بس دغه وخت وب راښول په خوا ته نان و کاری زونه و اوس بیا بیا برمی بیا نو برمی چې اوس اوس ټول وچ سولې پټیکا ټول نه پوسم غټه صحابه د غرو صحابه نو دا شمالي المن چې دی وول سوالې وول سوالې ګر کیږي دا وچ دي بره نه دا وول سوالې دا کله نه کیږي دا وچ کلی
تاسو د سیمه اوسیدونکو زه غواړم پوه شم هم د خپل معلوماتو لپاره هم د نور اوریدونکو د معلوماتو لپاره فکر کوي چې دغه تل حکومتونه یا نظامونه څه کولای شي چې دغه خلک چې د خپل سیمه نه د وچکالۍ له کبله کډه کیږي هغه سره کومک وکړي مرسته وکړي یعنی داسې څه لارې چارې شته دي چې تاسو فکر کوئ که وشي په دغه سیمو کې په ځانګړې توګه په نوزاد کې به د وچکالۍ اغېزې راکمې شي
اول اختلاف جنگونه و اتجاره غوونی کار نکیده این هم سوی و انو او چی دی زمینه خورت برابره ده یو دغه و مهمن لاره دغه ده چی مثلا چی دغه بندونه و تری بس بخیر خیریت چی او کردو
دا بندونه باید په چی شی و تری پا کم زی و تری تاسو دای تاسو تیمه خود تاسو تا معلومه ده او ریدون کتبنه ای معلوم یعنی دغه تا داسی امکانات شته دی چې دغه امکاناتو نه په استفاده باندې بندونه وتړل شي په کم ځای باندې باید بند وتړل شي څنګه وتړل شي مثلا
بلې و د نوزاد ولسوالۍ د سفرهاد په نامه یو سیمه ده دغه تنګۍ لري نو دا دره ده چې دغه دره د په لږو کمان سغون تړه کېږي انشاءالله الرحمن ولس هم ورسره همکاره دی که چې دوی اوس نای ده هغه وکړي نو چې
مننه دغه سیمونه چې خلک د وچکالیو نه باریږي ما داسې رپورټونه او خبرونه اورېدلي دوی عموما کومو سیمو ته بیا کډه کیږي چیرې ځي
دوی نو هغه د شمال دغه تنوبي ولسوالۍ ته شوه کیږي هلته یو څه څه اوبه خو بهي هغه د رود اوبه دي او دغه نو هغه مچکو ته ځي څوک یراته ځي څوک د کندهار خواته بس دغسې
د ډیره زیاته مننه کوو علي له نوزاد ولسوالۍ د هلمند نه یې زنګ وهلی و واقعا له هلمند او شاوخوا سیمونه موږ پرله پسې د وچکالۍ په اړه باندې رپورټونه لرو چې دغلته یې د خلکو ژوند د کاني کروندګري بزګري او همدارنګه مالداري ډېره زیاته زیانمنه کړې ده یو بل اورېدونکي ته ورځو لده بم واورو چې په تیرو دوو کلونو کې چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي د ده په ژوند کې څه بدلون نه راغلی مهرباني وکړئ غږ مو خبرې
ډیره مننه سلامونه انصاب ته او ټول اوریدونکو ته نبی الله زبلی دا واخلې غزنی خبرې کوم
ستړی مشه زبلی صاحب په خیر راشي لته سن اورم
په خیر وشه ډیره مننه انصاب لکه څنګه سي موږ تاسو ټول په هیجو ټول افغانستان شاهد ده پر هیڅ ستر کې باید نکو پچې پر کڅ رواني پر غو نه باید سرګ پچکو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو مخ کې چې افغانستان کې جګړه روانه و ډیر زیات مشکلات و هغه خو طالبانو لغ مخکنی حکومت سره کول اوس چې هغه حکومت نشته یا هم څوک نه غواړي جنگ وکړي نو ځکه جنگ خو نشته خو د جنگ د پاره څوک یو اعلان استه نو لنیکه مرغه د جنگ هغه پایته بيخي درجه تقریبا 90% خو منځ ته لیدل مشه په آرام ژوند کوو خو ترڅنګ متاسفانه لږ به تختي سره هم مخامخ هغه دا چی دا یو وړه خبره نه ده مثلا دنجونو پر مخ عموما مکتبونه شوونځي کار دا بنچوي دا یو وړه خبره نه ده اصل د نورو مشکلاتو ترڅنګ دا یو داسې مشکل ده سیان دی د زغملو وړ نه ده خو بیا هم پر سرت ام ولستو کې خو کې زغمیم داسې یعنی د زغملو وړ نه ده، خو بیا هم امکانات راسره نشته. تر څنګ یې نوره ګراني، همداسې بیکاري، د وظیفې نشتون، مهاجرت، غربت، هره ورځ مسافر ډلې ډلې روان، او زموږ ستاسو هیوادوال په بهر کې ناست، او هغه وړوکي تنکي ماشومان یې دلته د انتظار شېبې شماري، خو دی راتلای نشي. دا هغه مشکلات دي چې یو څو جزونه دي.
زابل صاحب، د تاسو له سیمو نه اوس ځوانان کوم ځایونو ته کار روزګار پسې ځي؟ په ډېر ایران ته تلل، اوس هم ایران ته ځي په همدغه خطرناکو او سختو لارو؟
همداسې ده. تقریبا د زابل ځوانان عموما تقریبا د نور افغانستان په هغه اقتصادي وضعیت یو څه زیات خراب ده، نه یوازې ایران بلکې ایران، بلجین، پاکستان، دوبۍ، کنه یعنی داسې تقریبا څوک شورو لس پنځه لس شورو ته افغانان عموما سفرونه کوي د زابل خلګم، خو د وظیفې نشتون دې ته سړی اړباسې سي په قاچاق لاړ سي. یعنی عموما ټول کسان چې اوس ځوانان سره روان دي په قاچاق روان دي.